The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
سحر په خیر ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د ګلرس کال 2014 د فروری د میاشتې یو کم دیر شمنې ته دا وخت شوی په پاکستان کې د سحر شپږ بجې په افغانستان کې د سحر پنځه نیمې بجې دی او دلته په واشنگټن ډی سی کې د فروری اتیشتمه نیټه ده او د ماسخوتن اته بجې دی د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې نیم ساعته سحرنه خبری خبرونه کې درته زه محوش جلیل هرکلی وایم او ډومبی ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری نن سحر پر راولپنډی کې تیدندی کړې شوې. پاکستان او امریکا ترمنځ د سټریټیجیک خبرو شپږمه غونډه به نن په واشنگټن کې کیږي. او د عراق سرخار بغداد په غربي او شرقي برخو کې د داعش ترهګر ډلې لخوا ترسره شوي بریدونو کې خواشا سلي رشتنان وجري شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. قدرمنو اوریدونکو ډیوه ریډیو سره اوسې یو شمېر رپورټونه به هم په دې نیم ساعته سهرنۍ خبری خپرونه کې وړاندې کوو. وړومبی ستاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته نن سحر د پنډي په اډیالا جیل کې د پانسه سزا ورکړې شوې ده. ممتاز قادری ته د سلمان تاثیر وژنې په جرم کې د مرګ سزا ورول شوې وه چې وروسته د عدالت کې د رحم اپیل کړی وو کوم چې صدر ممنون حسین مسترد کړی وو. ممتاز قادری د پخوانی گورنر سلمان تاثیر ذاتی محافظ وو او کال 2011 د جنوري 3 نیټه باندې هغه وخت وژلو کله چې د اسلام آباد په یو مارکیټ کې وو. تیر کال د مارچ په 9 نیټه د اسلام آباد های کورټ د قادری د مرګ سزا مسترد کړې وه، خو تیر اکتوبر میاشتې کې د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د های کورټ دغه فیصله بدله کړې وه. په سویلي افغانستان کې پوځي چارواکو د دیرشو پولیس چارواکو یوه ډله نیولې ده او وسله ترېنه اخیستې ده. په دوی کې یو د پولیسو ضلع مشر هم شامل دی. په دې پولیس چارواکو د طالبانو سره د اړیکو تور وو. د هلمند ولایت د پولیسو مشر عبدالرحمن سرجنګ په سرخار لشکرګاه کې خبریالانو ته ویلي دي چې افغان حکومتي پوځ د امریکایي پوځي سلاکارانو مرستو سره په سنگین ولسوالۍ کې دا پولیس چارواکي نیولې دي او پلټنې ترېنه روانې دي. او د امریکې کالیفورنیا ریاست په لاس انجلس ښار کې نن د هالیوډ فلمونو تر ټولو ستر ایوارډ دستوره آسکر به ترسره کیږي. په دې دستوره کې د پاکستان یو دستاویزي فلم جوړونکي شرمین عبید چنای هغه فلم هم نامزد کړی شوی چې د غیرت په نوم وژل کېدونکي ښځو په حق لدی. د فلم نوم دی A Girl in the River. ترهګر ډلې داعش د اتوار په ورځ د عراق سرخار بغداد په غربي او شرقي سیمو کې د ځانمرګي بریدونو دوو پیښو کې ګڼ شمېر خلک وژلې دي. په یوې پیښې کې د بغداد په بوغریب سیمه کې درې ځانمرګي برید کوونکو او په ټرکونو کې ناست وسلوالو برید ترسره کړو. د دې څو ګنټې وروسته د بغداد شمال شرقي شیعه اکثریتي سیمې صدر سیټي کې دوه ځانمرګي بریدونو کې خواشا سلي رشتنان وژلي شو. د عراق د کورونو چارو وزارت لپاره یو ویاند یوسف البادی ځایي میډیا ته ویلي دي چې د ابو غریب سیمه کې ترسره شوې حمله کې ټول برید کوونکي وژل شوي او دغلته صورتحال په قابو کې دی. د نور زیاته کړه چې په جګړه کې دیرش عراقي امنیتي عسکر هم وژل شوي دي. په شام کې د حکومتي عسکرو، حکومت مخالف جنګیالو او بهر ملکي مرستیالانو ترمنځ ډزبندي نن په دویم ورځ هم نافذه وه. روس ویلي دي چې تیرو سلي رشتو ساعتو کې 9 ځله د ډزبندۍ د معاهدې خلاف ورزي شوې ده. د شام حکومتي میډیا دا وکړې چې ترهګر ډلو د لتاکیا صوبې کلیوالو سیمو باندې د ترکیې پولې ته نږدې غرونو نه ماټر ګولې وشتې دي. دې ترڅنګ د دمشق عام او آبادې والو سیمو باندې هم یو شمېر ماټر ګولې وشتې شوې. د یاغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ په وړه کچه د نښتو خبرونه هم راغلي. د امریکې ورجینیا ریاست کې یو خزینه پولیس اهلکاره د خالی په ورځ د خپلې ډیوټۍ په لومړي ورځ وژلې شوې. اشلی ګویډون نومي دا خزینه اهلکاره هغه وخت وژلې شوه کله چې دا د ورجینیا ریاست په ووډ بریج سیمه کې په یو کور کې جګړې په اطلاق خپلو دوه ملګرو سره هلته ورسېده. په دې ډزې کوونکي 22 کلن رونالد هاملټن د پوست پخوانی غړی دی چې خپل ښځه ووژله او چې کله پولیس هلته ورسېدو نو په هغوی هم ډزې وکړې. په دې پیښې کې دوه پولیس والا ژوبل شوي هم دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنی خبری خبرونه دوام لري. څنګه چې تاسو خبرونو کې هم واورېدل، د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته نن سهار د پنډې پاډیالا جیل کې د پانسي سزا ورکړې شوې ده. په دې حکله باندې نور تفصیل اغوستلو لپاره دا وخت موږ سره ټلیفون په لیکه باندې د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین راغلی دی. ستړی مه شئ ارشد حسین.
ډیره مهرباني، مننه مهوش.
ارشد حسین، د پخوانی پنجاب گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته نن سهار د پانسي سزا ورکړې شو، په دې کله تاسو څه تفصیلات لري؟
جی، څنګه چې تاسو وی چې د تومن سهار د ګل په سهار باندې د پنډې په اړیالاجی کې پانسي ورکړې شو، که تاسو ته یاد وي نو د نن نه یو سروځ وړاندې د پاکستان صدر ممنون حسین ته د درهم اپیل جمع کړ وو او دا غي انتظار وو، او 13 ورځې هم دا چې خبرونه راغلي چې را په راتلونکو ورځو کې به صدر ممنون حسین د درهم په اپیل باندې څه فیصله کوي، او دا هم خبرونه چې په خار کې او د پاکستان د صدر د ماڼۍ غیر چاپیره چې د نو سکیورټي سخت کوي شو، او د هغه کوروالو ته هم ویل شو چې تاسو به کور نه بهر مو وځي. نن د قادری ته سزا ورکړې شو. ممتاز قادری د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په کال 2011 کې په اسلام آباد کې د یو مارکیټ مخې ته وجلی وو، او د هغه د وجنې چې کوم جواز د خپل کړو نو هغه د ویل چې هغه په دې وجلې دي چې هغه به د لانجبن قانون توهین رسالت په قانون کې د بدلون غوښتنه کولی. نو د په سپریم کورټ کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د یو اپیل جمع کړو چې پکې کوم سزا دته د انسداد د دهشت کردې عدالت ورکړې و. نو د هغه د چې د ترهګرې د دفې ختمولو او د پاکستان پینل کوډ لاندې چې دینو د هغه د سزا ورکول غوښتنې کېدلې، چې او د خپل هم دا منلې و چې د قتل کړې دي ممتاز پخوانی گورنر. سپریم کورټ د تیر عدالت ته چې دغه د عدالت سزا چې کوم ورکړې شو د مرګ تیر کال اکتوبر کې هغه برقرار ساتله، او هغه نه پس دې په جیل کې و. نو نن سهار د پانچي ورکړې شو دا چې هم اطلاعات په مطبوعات را روان دي چې په پاکستان کې د مرګ د ضرورت زندګی کولو په سزا باندې نو د پاکستان په مختلفو خارونو کې احتجاجي جلسونه هم راوتل شي، او د دې لپاره چې دینو په ګرد هیواد کې په لوی لوی خارونو کې د امنیت کلک ګامونه پورته کړی دي. نو جی
ډیره مننه ارشد حسین، او په دې حکله چې نور څنګه تفصیلات راځي موږ به تاسو سره بیا هم خبرې کوو. ډیره مننه.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
گران اردونکو، وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ارشد حسین نه تفصیل وردو چې نن د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د پنډې پډیالا جیل کې د پانسي سزا ورکړې شو. په دې کله باندې مونږ خبرې کوو د ډیوا ریډیو سیډنکار نیویارک کې پیر زبیر شاه سره. په خیر راغلی پیر زبیر شاه.
په خیر.
پیر زبیر شاه، ممتاز قادری ته د پانسي سزا ورکړې شو. د ممتاز قادری د تیزندي کول وروسته ملک کې د تندرو فکر لرونکو لړخه د کوم اړیګړي راپورته کېدو خطر شته، ځکه چې وړاندې د پلوی ډلو دړکې هم ورکړې.
بالکل، دغه دا خطر شته چې دوی کوم کسان دي ملګری دي کتا سو یاد دي د کله اول دته کله دا سزا مل او شو نو ډیر خلکو احتجاج پہ کړي او ډیر پزرا او خلک راوتلی وو په مختلف خارونو کې او په یو کې خو تقریبا 50,000 کسان هم شامل وو په یو داسې احتجاج کې نو خطر شته او دین علاوه بدام وچ کوم حالات اول نو څنګه په ریپورت کې ویل شو چې صدر نواخلا نور اهم خلکو سکیورټی په کې تیز کړی و نو ګورو به موږ دا نن سبا ورځو کې چې پاک ریاکشن څنګه راځي خو خطر بالکل شته.
ښه، او پیر صاحب د ممتاز قادری د تیزندې کولو سره نور وسلوالو ډلو ته کوم پیغام رسول شوی او آیا داسې هم امکان شته چې د تحریک طالبان نیول شوی ځنی وسلوال هم تیزندې کړي شي؟
بالکل، دیکھے اول خوب پدے کم دا سزا ملا دے کے دوبارہ چکم دا نوے قانون دا پانسی کول وال بیا پاس شو چکم پابندی پہ لگے دلی وا پانسی کول پر اگر ڈیبیٹ چکم دے اگر موجود ہے بیا اس پہ فوکس کرا شی اول نہ ہوں موجود ہو اس مزید راضی او دے پہ خدا اول زل دا سیو کس دے چکم ډېر اهم موضوع باندې دا چې کوم دا مړې د کړي او د بلاسته ملا دا دی کې پاکستان چې کوم مارشد هغه اول هم ډیوایډډ دا په دې ټاپک باندې او دا چې کوم قانون دی دا په ډېر زیات په ډسکشن کې دی او په دې باندې تنقید هم کیږي چې دې کې دې ترمیم وشي نو دا ټول خبرې به بیا د مرګ سره بیا راشم دی کیږي خو موږ به ګورو چې آیا د اثر څه پکېږي خو یو قسم قانون ګټم پکې چې یو قانون کاروایو شو خو دې سره سره چې کوم انساني حقوق تنظیمونه دي هغوی د پانسي سزا په خلاف دي هغوی هم په دې باندې اعتراض کولی شي ما مقصد دا دی چې دې ته به مختلف ریاکشن به دې مرګ ته راوځي څو ورځو کې.
سمه ده، ډېره مننه پیر زبر شاه.
Thank you very much. مهرباني.
د دیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
گران اردوونکو، وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو سهرانه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. زموږ خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. د امریکا سرکار واشنگتن کې د سیډنی یو مرکز سنټر فار سټریټیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز کې د اختنه پښتنو یوې برخې کې د پاکستان وفاقي وزیر احسن اقبال ویل دي چې د اوسنی حکومت لخوا جوړ کړی شوی پالیسي او قوي ګامونو له وجې د پاکستان اقتصاد مضبوط شوی او د ملک خالص ګټې کې 4.5% اضافه شوې ده. په دې کله باندې زموږ همکار اشفاق محمد یو رپورت تیار کړی دا تاسو وړاندې کوو.
د پاکستان او امریکا ترمن د سټریټیجیکی ډایلاګ یا د سټریټیجیکی خبرو اترو شپږم غونډه بنن په واشنگټن کې کیږي چې پکې به د دواړو ملکونو ترمنځ د اقتصادي او دفاعي همکارۍ نه علاوه په سیمه کې روان د ترهګرۍ پر ضد جنگ او بلخصوص د افغان طالبانو حکومت ترمنځ د خبرو مخ په وړاندې بوتلو باندې بحث کوي. د پاکستان وفد مشري د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د امریکایي وفد مشري به د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری کوي. د پاکستانی وفد سره د پلاننګ او ډیولپمنت وزیر احسن اقبال هم تللی. د نن د سیمه ایز او نړیوالو ستونزو په حق له د سیډنی یو مرکز کې په واشنگټن کې د وینا په وخت د خپل حکومت د نوو پالیسیو دفاع کړې او امید یې څرګند کړ چې د امریکا سره د سټریټیجیکی ډایلاګ په دې پګم غونډه کې به د راتلونکي په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ په یو شمیر مدونو کې همکاري لپاره لارې پراخه شي. د ترهګرۍ په موضوع دغه مرکز کې د وینا په وخت د وویل چې د ترهګرو پر ضد یې ملک کلک ګامونه پورته کړي دي.
ناو د اکستریمست ایلیمنټس آر آلموست رننګ فار دیر سم
اوس تندروا په منډه دي او ځان له د پټېدو ځای د ملک نه بهر لټوي. دوی اوس پاکستان کې د پټېدو هیڅ ځای نه لري. احسان اقبال زیاته کړه چې د ملک جی ڈی پی گروت یا د ملک خالصه ګټه پیداوار یې د 2.5 نه تر 4.5 فیصد پورې رسیدلې ده او سګنی کال دغه حد 15 فیصد ټاکل شوی دی. کله چې د پاکستان د پلاننګ او ډیولپمنټ وزیر احسان اقبال وویل کال 2015 پورې به یې ملک د نړۍ لوی 25 اقتصادي قوتونو په فهرست کې شاملېږي، ورپورې د پروګرام کوربا د تنس په انداز کې وویل دا د کال تر ټولو لوی بیان دی.
That by 2025 Pakistan should be in the top 25 economies of the world. It is a little ambitious target, but it is not impossible target given the endowments we have in our country. We are located which
That's
has a potential.
That's probably the understatement of the year.
د احسان اقبال څخه د ملک د تعلیم په حق له پښتنه وشوه. ده وویل چې پاکستان د تعلیم په مد کې ډیر مخکې تللی او د خپل خارګوټي مثال یې ورکړ. خو ترې قبایلي سیمه هیره وه چېرته چې 15 میلیونه پورې خلک آباد دي او په کې یوه یونیورسټي هم نشته.
I will give you one example from my own home district, which is Narowal, a rural district in Punjab. We did not have a university campus, but 2 years ago when we started a university campus, 1,000 students were enrolled. And out of 1,000...
زه د خپل کلی ناروال مثال درکوم. دغلته یونیورسټي نه وه او دوه کاله وړاندې موږ یونیورسټي جوړه کړه چې پکې تر 0 پورې طالب علمان داخل شول او په دغه کې 100 جینکۍ وي. دې کال په دغه یونیورسټي کې تر 0 پورې نور داخل شول. دې دا وکړي چې دای د حکومت پالیسی د چې تعلیم یې د پاکستانیانو تر درشل رسولې دي، ولی په قبایلی سیمو او پښتونخوا کې تر دې وخت پورې د زرو څخه زیات کلونه تباه شوی او پکې یو هم د جوړولو لپاره حکومت بیا کوشش نه دی کړی. او په دې خپله وینا کې هاغلی احسان اقبال د شام د کډوالو ذکر وکړ، ولی د قبایلی سیمو څخه د بیکوره شوو 2 میلیونه کډوالو نوم یې هم په خوله وانغست. د زیاته کړه چې د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټې نه به په ګرد ملک د ماشومانو په سکولونو کې د داخلېدو یو پراخه کمپاین شروع کوي چې به پکې وزیر اعظم او د څلورو واړو صوبو اعلی وزیران هم برخه اخلي. د پښتنو په دې سلسله کې د چین او د نورو ګاونډي ملکونو سره د پاکستان په تعلقاتو هم پوښتنې وشوې. د ویل چې د انرژي په مد کې یې ګاونډي ملکونو سره یو شمېر لوزنامې شوي او په ځنو کار هم شروع شوی او تر کال 2018 پورې به په پاکستان کې د انرژي ستونزه بیخی ختم شي. د چین سره په لوی اقتصادي لار د پښتنې په ځواب باندې د ډیر مختصر ځواب ورکړ او وی ویل چې دغه نه به ملک ته لوی ګټې ترلاسه شي. احسان اقبال ویل چې د پاکستان د جوړېدو وروستو اکثره پوځي کچ باندې اړیکې د امریکا سره پاتې شوي او غیر پوځي واکمنو یا سیاسي مشران ډیر کم په اعتماد کې اخیستل شوي دي. د سیاسي مشرانو د نننۍ غونډه به د ملک هغه ځپل شو خلکو ته کوم د خیر زیری راوړي او کنه، دا یو غټه پوښتنه ده چې هر وار په دې د پاکستان واکمن خپره کاږي او هم دومره وایي چې دوره کامیابه وه.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. ترهګرې ډلې داعش د اتوار په ورځ د عراق سرخال بغداد په غربي او شرقي سیمو کې د ځانمرګي بریدونو دوه پیښو کې ګڼ شمېر خلک وژلي او ژوبل کړي دي. په دې کې باندې نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې قلیم ازل وړاندې کوي.
په داسې حال چې په شام کې د ډزبندۍ نن درېیمه ورځ شروع شوې، د شام حکومت او د مخالفینو ترمنځ په یو بل د معاهدې خلاف ورزۍ په سر تورونه لګي. بلخوا عراق او شام کې ترهګرې ډلې داعش خپلې تشدد کاروایانو ته زور ورکړی. د عراق په بغداد ښار کې د ریاست اسلامي ترهګرو دوه ځانمرګي حمله کړي چې له امله یې درجنونو خلک وژل شوي. دریو ځانمرګو او پیک اپ ټرک کې سواره وسلوالو ترهګرو په ابو غریب حمله وکړه او ډیر زیات تاوان یې واړو. د دغه پیښې وروستو ترهګرو د بغداد په شمال شرقي صدر ښار باندې حمله وکړه او څلور رشتنان یې وژل. د پیښې وروستو په ګرد بغداد کې حکومتي عسکرو او ځایي پولیسو سخت ناکې پر ځای کړي او د بغداد هغه علاقې چرته چې نړیوالې ادارې او د نورو هیوادونو سفارتخانې موجوده دي مکمل د پوز د سارنې او حفاظت لاندې راوسته شوي. د عراق داخله وزارت ویان یوسف الابادی میډیا ته وویل چې هغه ټول ترهګر چې په ابو غریب باندې حمله کړې ټول وجل شوي او حالات په قابو کې راغلي. نوموړي په ابو غریب باندې په حمله کې د وجل شوو حکومتي عسکرو شمیره 13 ښودلې. خو راپورونو تر مخه 13 ورځ ماښامه پورې په ابو غریب کې جګړه روانه وه. ابو غریب د بغداد او فلوجه ترمنځ سیمه ده. ابو غریب خار هغه وخت د نړۍ د توجه مرکز جوړ شو چې کله په کال 2003 کې په عراق د امریکای حمله وروسته په ابو غریب بندیخانه کې د بندي تنانو نازیبا عکسونه په میډیا کې خواره شول او امریکایي عسکرو باندې د بندي تنانو سره زور زیاتی او نازیبا حرکتونه په عکسونو کې را مخامخ شول. او بلخوا صدر خار چرته چې دویم برید شوی د شیعه مسلمانانو اکثریتي خار دی او دوه بمونه په موبایل مارکیټ کې خلاص شوي. دغه علاقه وړاندې هم د تشدد ښکار شوی چې پکې تیر کال اګست په میاشت کې اتیا تنان د ریاست اسلامي ترهګرو په یو برید کې وژل شوي. په دواړو پیښو کې د مرګ شمیر یو کم شپېته ښودل کیږي او سلو زیات جوبل شوي هم دي. اخوا په شام کې هم د ډزبندۍ وروسته لږه کلاری راغلې خو بیا هم داسې پیښې شوي چې په ډزبندۍ کې شامل فریقو په یو بل تورونه چولي چې د ډزبندۍ خلاف ورزي کړي. د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر وایي د شام ځواکونه د ډزبندۍ معاهده خلاف ورزي کوي. تیر ورځ په ریاض کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا په وخت د سعودي عرب خارجه وزیر وویل چې د شام په مستقبل کې د صدر بشار الاسد هیڅ ځای نه جوړیږي که په امن سره وي یا د پوځي عملیاتو د لارې. د شام حکومت مخالفینو هم د شام په حکومت توره چولی چې دوی په بمباری او ډزو کې دوه درجن خلک وجلی. د سعودي عرب په ملاتړ د شام حکومت مخالفه ډلو اتحاد ایچ این سی مشر ریاد حجاب بان کی مون ته پیغام ورکړی چې روس او شامی حکومت خپلې د تشدد کاروایانې تر دې وخته پورې نه دي ودرولي. د ترکی صدر رسب طیب اردوغان هم بیان جاری کړی چې په شام کې د امن کوششونو په سر شوی د ډزبندۍ لوزنامه په جزوي توګه عملي شوی. په شام کې روسی پوز وای د ترکی پولیس سره جوخته د شام په تل ابیاد خار باندې د ترکی اړخ نه بمباری شوی. په شام کې د حکومت مخالفه ډلو باندې نظر ساتون کې ډلې لخوا ویل شوی چې د شام په دوو کلو باندې هوایی جازونو بمباری کړي. خدای له معلومه نه ده چې دغه جازونه د روس وو یا د شام حکومت. د امریکای صدر باراک اوباما هم خپل کام ته اونیز وینا په وخت ویلي چې شام او عراق کې د ریاست اسلامي ترهګرې ډلې په ضد ډېرې ګټې ترلاسه کړې او د دوی نوې علاقې هم نیولي. صدر اوباما په واضح ټکو کې دا خبره وکړه چې ریاست اسلامي یا داعش د ډزبندۍ برخه نه دي او د نړیوالو شپږ شپېتو هیوادونو ائتلاف به د دوی په ضد خپل پوځي کمپین دوام لري تر څو چې د دوی نوغې نوي وباسلې. د شام په خانه جنگي کې 2.5 لکو زیات خلک وجل شوي او لکونو په شمیر کې خلک بے کوره شوي هم دي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی. راتلونکي د نهې په ورځ په د امریکې په 12 ریاستونو کې د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوندونو د صدارتي امیدوارانو انتخابات کیږي. تر اوسه د صدارتي امیدوارانو په ځغل کې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند لخوا هیلری کلینټن کار امیدواران دي. په دې کله باندې نور حال زموږ همکار بختور شروان دي.
د امریکې په 12 ریاستونو کې د نهې په ورځ د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوندونو لخوا د صدارتي امیدوارانو غوره کولو لپاره انتخابات کیږي چې ښکارا امیدواران پکې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند لخوا هیلری کلینټن ده. د امریکې په انتخاباتو کې د نهې دې ورځې ته سوپر ټیوزډے ویل کیږي چې پکې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونلډ ټرمپ د یو ښکارا امیدوار په حیث تر ټولو وړاندې دی. ډونلډ ټرمپ په امریکا کې په موجوده سیاستمدارانو ټکونه کوي او وایي خلک د موجوده سیاستمدارانو نه زړه ستړي دي. دوی وعده خو کوي خو عمل پنه کوي. موږ به یو وار بیا امریکا یو عظیم هیواد جوړو او ګټه به هم زمونږ وي. د ډیموکراتیک ګوند لخوا ښکارا امیدواره او په دې انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ سیاله هیلری کلینټن وای امریکا د وړاندې نه عظیمه ده. هغه د دې انتخاباتونه خوشبینه ښکاری او وای دا انتخابی مهم به د سبالنه په ټول هیواد کې خوريږي. هر څه که د ډیموکراتیک ګوند لخوا هیلری کلینټن تر ټولو وړاندې امیدواره ده، ولې د هغې سره د خپلې پارټۍ لخوا په دغه مقابله کې شامل حریف برنی سانډرز وای دغه مقابله دومره زر د ختمېدو نه ده. په امریکا کې منځنۍ طبقه ورځ په ورځ کمیږي او د ملک ټول دولت 1% مالدار خلکو ته ټولیږي. د ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي امیدوارانو په دغه ځغل کې تر ټولو وړاندې امیدوار ډونلډ ټرمپ باندې د خپلې پارټۍ صدارتي امیدواران هم تورونه لګوي چې په ملک کې سخت دریزه تحریک ته هوا ورکوي. د ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي امیدوارۍ په ځغل کې شامل مارکو روبیو وای منګبا چرې هم په امریکا کې کنزرویټیو موومنت یا سخت دریزه تحریک ګټو ته پرې نګدو، او د رونالد ریګن او ابراهام لینکن پارټي به د یو فنکار په لاسو کې ورنکړو. هر څه که د خپلې پارټۍ ځینې سیاسي مشران هم د ډونلډ ټرمپ د خیالاتو سره مخالف دي، خو بیا هم د صدارتي امیدوارانو په دغه ځغل کې هغه تر دې دمه تر ټولو وړاندې امیدوار دی، او د هغه د صدارتي امیدوارۍ اخیری ازمایش به د راتلونکې نهې په ورځ کیږي.
دا وایس آف امریکا ډی ریډیو دی، او قدرمنو اوریدونکو اوس وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
امریکا او روس د شام د مرستې د بین الاقوامي ګوند شریک مشران ملکونه دي. دوی په دې حیثیت کې د فروری په 28 تاریخ په شام کې د یوې فراخ ډزبندۍ کولو اعلان وکړو. دوی د ډزبندۍ د شرطونو په ټاکلو سلا شول او تجویز یې پیش کړو چې دا ډزبندۍ به د کال 2014 د فروری د 28 تاریخ د نیمې شپې نه عملي کیږي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د ډزبندۍ په حواله خپل یو تقریر کې ویلي دي که په دې عمل درآمد شروع شو او د جنگ فریقین په دې ټینګ پاتې شول، نو دا ډزبندۍ به نه یوازې د شر فساد او د جنگ و جدل د راکمولو سبب وګرځي، ولې د دې په برکت به د محاصره شوو سیمو بې کچه زیاتو اجتمندو خلکو ته د انساني خواخوږۍ د امداد رسول هم ممکن شي، او بلدا چې همدا ډزبندۍ به داسې یو حکومت ته د اقتدار په سیاسي ډول د سپارښتنې عمل ممکن کی چې هغه به د شام د خلکو د ارمانونو مطابق جوړ وي. د ډزبندۍ په شرطونو کې ویلې شوی دی چې دا ډزبندۍ په ټول شام کې دا وخت د شام په جنگ کې د ککړو فوزی او نیم فوزی جنگیدونکو ګوندونو ترمنځ ده، خو په دې کې داعش، جبهت النصره یا نور هغه ترهګر ګوندونه ناراضي چې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ترهګر ګرځولي دي. خاغلی جان کیری زیاته کچ پراتلونکو ورځو کې به مونږ د اهم فریقینو نه په ډزبندۍ د ټینګ ادریدو د لوزونو اخیستو د پاره کار کوو، او د ډزبندۍ د نفاذ او سارنې د پاره به د نورو اثرناکو بندوبسونو کولو کوشش کوو. خاغلی کیری د خپل تقریر په اخیر کې وایي چې حاضر وخت د وادو او لوزونو کولو دی، خو د دې لوزونو او وادو پوره کول د فریقینو په عمل دارمدار لري. د زیاته کا ټول فریق دی د لوزنامې تر مخه کړي خپل لوزونه لازمی طور پوره کی. د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل 2245 نمبر قرارداد دی په مکمله توګه نافذ کړي شي، او د هوایی حملو او بمبارو په شمول په یو بل د حمله سمدستي بند کړي شي. ټول فریق دی دا پوخ نیت هم وکړي چې یو مقرره وخت کې به د دې جګړې په سیاسي لار اوارول هم ممکن کړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.